یوه دا نصراچه موټر هم چې چاودیدونکي مواد په کې ځای پر ځای سوي وو، غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کوم امنیتي پوسته برید وکړي. لمانځه وړل سوې ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 2:30 بجې دي د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنگي جنایتونو د اداو پاړه د وی څلور کلنې څېړنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې دغه ځواکونو په جګړو کې نه دیش بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس راپور لمخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغه څېړنې د راپور تر خبرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان خلکو بخښنه غوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هوان تیر شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی. د ویلامی په خبره په وژل سوی کې ښځې او ماشومان هم ستاسو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تشتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدي له کونړ څخه پارون ته روانو چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولی دی. د دې پېښې مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی او حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړ شویو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوښت او د 8000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډینګ شو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول بار روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار په هنتونی و استاده کرشما نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بلې اورم.
سلامونه، خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام. زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونه ټول درنو مننه اوریدونکو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خبرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اوریدونکو ته د سی په لنډو کې ور وپیژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشما نظیمی ده. د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی ما او فعلاً په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټه کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیلان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت دیز مریم لیسه کې پای ته رسولې ده او بیا په 2018 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې پیل کړی. البته شپږاسیا هم سم کانکور کړی، فارغ شوی د مکتب نو په واسیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې پیل او په 2019 کال کې د سیول انجینري څانګې څخه فارغ شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینري ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کاله وروسته مې د جاپان در پیس کلرشپ تر لاسه کولو سره و کولای شو خپل ماستری پیل کړم په 1400 کې تر 1400 جاپان ته وم او خپل ماستری مې د جاپان اوکیناوا ښار په ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس فعلاً بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکړئ چې څنګه په تاسو باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسو وتوانېدئ چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ. ستونزې
خو وې، البته زما افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په اړه وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګیه پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درد څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېرو خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوست، دریم مې پرېښوده، څلورم صنف مې شروع کړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچه چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي، موږ په کوم سنف کې وو. دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لسلري وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځي هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال زما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځینه فارغ شوی یاستي، دا راته وایاس چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا تاسو غوښتنه وه، تاسو خپل انتخاب وو، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، کنه تاسو نمرې هم دې ته برابر وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي، کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلي، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره په ما درس کې کار کوو، ریاضي کې یا نور هم فزیک او هندسې مضمون کې، همدا وه چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا وو چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې هغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شوم، نو زما مشر ورور انجینری په ځي، ما د هغې نوتونه لیدل د اول سمپونه، البته اول او دویم ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنري پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وې. یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله. زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک کوم، مرسته به مې کول چې زموږ ځینې پتی وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشوم ټوله به زما ذهن کې دا ګرځېدل چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوی د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او دې مې خپل انتخاب وو، البته خپله خوښه که هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې،
بولی
شخصاً د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نه که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې مسلک سره یا رشتے سارا دوسرے نہ مینا وہ لے رہی علاقہ وہ لے رہی ہاں ہر مسئلہ کی اغول ولی راتلون کے کی زمان تولا نہ گئی تصور لے رہی اغا کے دے ناری نئی کے خزینے انجینئری برخہ اقتصاد دے طب دے تعلیم تربیہ دا کمپیوٹر سائنس دے کپ ہر برخہ کی ز اگے کا دا افغانستان پاری برخہ تے افغانستان ضرورت بولما، خصوصا د خوځو ډیر زیات دے کما گا خوځو پلوڑ زاکڑو کی یا پلوڑ زاکڑو سنبھال میرمن منگا ډیری کامل رو، نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد ولري.
اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته وایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماستری کوي، دا راته وایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه؟ تاسو لږ د هغې په اړه راته ووایاست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د اووه اونیزه په نوم باندې یوه اونیزه وه ننګرهار کې چاپېدله لیکلې وه، په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی، په دې کې معمولا منفي نظریات لري، هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې. البته ما امریکا ته هم 2000 سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال مال تیر کړ اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټي نور ګټي ډېر، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلغه لري، خواله لري، هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کومې ستونزې سره دوی نشي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره، یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده، یا ګټه یې دا ده.
بله اغلی نظیمی، تاسی اوس محل استاد یستی، دارت او ایست چه پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را استاسی پشتون بنده یا دا نور و استادانو پشتون بنده اوس محل داده دی دا غوی دا داد کرات او ایست؟
دا معلوم خبره دا. اول زخبال تجربه ویم چه کلا ما غوختل دا کانکور امتیان لارن انجینری کنزه انتخاب کنم، از ما دا پلاس یا از ما دا کوره رای دا دلیل و د نو ویلو چې هغه نو غوښتل چې دا پوهنځی، ځکه هلته هیڅ بله ماسله نه وه او هیڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د ښځینه استادې موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره دیره د داد پزاره منځ ته چې هغه یو کولای شي په داد سره باندې، ځکه هر مرحله یا هر برخه د ژوند کې د اتمند ځینې ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلین که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو خزینه ماتیلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تاسو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شوم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر 40 نجونې ماتیلین نجونې لرو. په او د دوی اکثره چې راځي، نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه اورېدلې دي، نو دی ویلي دي چې موږ ستا په ټاټ باندې راغلي یو، یا دا چې ستاسو هسته دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ کېدي چې زه کله زه محصلینو نه داسې کوم پیغام اورم.
بله ډېر ښه. یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې د کابل نه تماس نیولې. د خور نه
پوښتنه کوم. ډیر مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا خو بل د خور نه دا پوښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته او چې د وزایي کې یو د تعلیمونه کوي او د ماسری کا چې بوله رسیږي، دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او صبح ته ټولنه زده ده فخر ده.
بله
دا پختنه دا پختنه کوم دی خورنه دا پختنه کوم چې ته جاپان ته تللی ما سره یې لپاره البته خو انګلیسي ژبه نشته او جاپاني ژبه ده تاسو مشکلات نه
بله بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمی تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله
بله ما پښتنه واوریدله د ژبې په اړه
مهرباني
په جاپان کې اکثره کونسلونه دي چې هغه انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري جاپانی ژبه په ابتدایي کچه لازم ده چې څوک زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بدلی تازه ټیکسی نیسي نو دا روزمره ضرورتونه د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپانی ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنیو محصلینو لپاره دی او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله اغلی نظیمی دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا ما اړینې نه بولئ؟
اړینې خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لای هم جنګ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې زه دا د هر یو لوستي ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي که دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي، نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړي دي،
تام کافی نه دي زما په نظر، خو بیا هم خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار. بله، او پر راتلونکي کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي؟
نه، استادی زما علاقه ده، ماشومتوب نه ما تاسو مخې واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه وه. دا دوا دغه سره د دوا برخو سره البته یو دوه مسلکونه، یو انجینری تر څنګ یو استادي، ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کسانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل، زه په شپږم کې ما د پنځم تمې ورکړی یا بېرته د شپږم سمتم ورکړی، نو دا هغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر ته چې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې په زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم، خو که تر څنګ یې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز د امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به
بل کار. موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړی و چې په هغې کې انجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له انجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي؟
باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي. دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفاً محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او د مینې او مهرباني نسل وو او مونږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. مونږ زمونږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډیره مهمه ده زما په نظر کې. یو مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه یا د محصلینو سره مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډیره منفي اغیزه ولري. ډیرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، زمونږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسنیوی وکړي او په ډاډه زمونږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شي. نو که چېرته دغه د ډاډ کلی زمونږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی مونږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کولی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سهل جوړې بخیر
یم. بخیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی بیبي. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
اوزمی بیبي پښتون یم، له جوزجان.
پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زحمت دی په ډیرو تکالیفو باندې، او دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسېدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان وښودو ته رسېږي. دا خوشبخته ده. کشکې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم و تعلوم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي چې د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره. ستاسو مېلمنو ته یې پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې، چې ته استاذي کوې، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل ده، داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت دیګا څخه؟
بله، ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. آغلي نظیمي،
دا پوهنتون یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی. د افغانستان په کچه په کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هېڅ ځای کښې په هېڅ نقطه کښې زما په نظر محسوس نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه، او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو، او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله، ډیره زیاته مننه آغلې نظیمې. له تاسې نه هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.